السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام وبجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. په دغه بحث کې چې کوربه زما همکار احمد شیبر دی، د ژمي پر مهال افغانستان ته له پاکستان او نورو هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د افغانستان د ژمي هوا وجون کې ده او دغه هوا به د راستنیدونکو کسانو ژوند ته هم یو ګواښوي. هیله ده چې دا پروګرام هم واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي او وسلوالو مخالفانو غونډه پیل شوې ده. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه د افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ په نوم غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی و. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې احمد مسعود ورسره ملګري یې دغه غونډه کې د ګډون لپاره تللی دي، خو د نورو ګډونوالو نومونه یې نه دي یاد کړي. د همدې خوځښت یو بل غړي فضل احمد مانوي بیا بی بی سي ته ویلي چې محمد محقق، فوزیا کوفی، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبر او یو شمیر نور کسان د مسکو د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د برښنا د نننۍ پرچاوي لامل د ازبکستان لخوا د برښنایي تاسیساتو ترمیمول دي. دغه شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل، بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونه له دغه پرچاوی متاثر شوی دي. افغانستان د خپل برښنا لویه برخه له ګاونډیو هیوادونو په تیر ازبکستان څخه واردوي. د نننۍ پرچاوی راپور داسې مهال ورکول کیږي چې په کابل ښار کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ژمي او سړې هوا پر را رسیدو یو ځل بیا د برښنا پرچاوی زیات شوی دي. د اسرائیل او حماس د سغدریز ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له صدروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد رسنوي ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوی و چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلی رسنوي کې د خبرو شوو راپورونو لمخې حماس پر دې سربېره چې د تیر شپې تر نوښته د اوربان موافقه لاسلیک کړې نه وه او د قطر حکومت ته رسمي ژمنه نه ورکړې، د اسرائیلي یرغملو لستې هم نه دی سپارلی. د هند صدر اعظم نریندر مودي هم په غزې تړانګ کې فلسطینیانو ته د نړیوال ټولنې د مناسبو او پرلپسې لپسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودي دغه غوښتنه د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاده کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. او د استرالیا د سوداګریز لیګ بیګ باش مسؤلان وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سږ کال د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدلی. که څه هم بیګ باش پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د راشد خان د نه لوبېدو عوامل نه دي په ډاګه کړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پا پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدي لومړۍ نیټې ته لا نږدې څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مارک خطر زیاتې شي.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپنا پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 10,000 افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د جینو راپورونو لمخې شاوخوا څلور لکه افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی د چاشنبې پورس خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د ده په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یو میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. ښاغلی اڅکزی زیاته کړه چې کله د بیا اسناد کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا څلور میلیونه او څلور لکه افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څناسه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. ښاغلی ویسټ ژمنه کوي چې دی به له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. له دې کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کرانډیکر ویلي وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکارۍ ته خوښه ده. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واټساپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
ګلالی حاکمل د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون سره یله دی ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه د ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخره ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې پټو نړۍ کې بیا ساره نه
لري. ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کیږي ورور، پیسې په نه کار سخصل کیږي ورور.
ما دا کم مسافر سي له پاکستان او راړې دا پاکستان حکومت دې ته باید چې د مشک موږ حکومت ته موږ شخصي خلک دي، موږ تجاران دي، موږ نور ټکداران دي، دا باید دغه ته متوجه شي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپناه او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي د هغو په کې موږ غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومتولي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله بسي.
د ازادي راډیو څخه موږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي، نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی، یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاد ایست چې د پاره نه دی راغلی، خو څوک د دوا د پاره راغلی دی، څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی. نو دا زما ځان تر وړو مقامات پورې ورسېږه. والسلام.
د اسدی رډو ته د غوړې دونکو په پیغامونو کې څوټ کې د بحث وړتي، د دوی په وینا ولې پاکستان د کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي، ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي، په ژمی کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي، دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چیرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتنې وي، او ولایت پاکستان دا بیانوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن نامسته سوی وو دا ورځ تر بلې ډېرې دی د دې لامل ډېر ښکاره وو په پاکستان کې هغه ټول ورانونکي ډلې یا ترهګري ډلې چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درې بدې جنګې درې دي پاکستان دغه ملاتړ کړی دی او هغه ته چې کړی دی ورته پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول کړی د افغانستان غوښتنه دغه وه دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا به سره افغان ولس سره هغه یو ډول د په سر کې به خاډ راشي ولې نو داسې پارلماني غونډې یو حیات راغی بل لاړی یو زمن بورسونه ورکول اما په څنګ کې هغه اصلي موضوع چې وا چې دغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا د سړې جګړې را په دې خوا بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه هغه د غربیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلې چې همې هغه لوټوله همې هغه په افغانستان کې موجوده افغانان یې موجوده نو هغه وطن په وطن ډېر ښکاره سو نړۍ په دې خبره ده دا لاسونو په دې خبره دي اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هغه وخت خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مرسته کولای دی ورته معلومه بیا خپلې ګټې دا جوابولې چې د دې سره خپل ملګرتیا ولري دا چې وس د دې هدف ترې او پیسې ولې اخیستل کیږي ما دا راپور په نور واسطې چې د الجزیره مرسنۍ یو ډاکومنټ شي جوړه کړې ده او په دا مسترد کړی دی چې تقریبا هغه تخمینی چې د اخیستل دي تاسو د ډالر یو شخص اخیستل کیږي دا چې دا وس د سره د بزور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل دا پاکستان کې له خوا راځي او تل دغه شی او حتی هغه حالت کې چې هیڅ کله دغه سیوا پروسه د نو پیل کړی چې په دومره نو شمیر باندې افغانان په جوړه له پاکستان وایي چې بیا هم افغانان ضرورت کې ده له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل هغه ځکه دی یو ټول نو لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلور لسیزو کې افغانستان هیڅ کله دغه یو دولت نه درلودل چې خپل وګړو پښتنه دی وکی نه یې توانېدلې او نن د نن موضوع خو بیا ښکاره ده خو هغه خپل د پراتو هغه چې د 2020 د اگست وروسته پاکستان ته لاړ پاکستان ته مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام اسکر څخه نیولې بیا د دې تر تھانو پورې د دې تر هغه د پولیسو مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپل پاکستانیانو د دې لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دې پر شپه خوري جوړې کړې دي یعنی فساد پاکستان ته پولیس پر رګ را کړې هغه د فساد
مننه آزاد مننه
په لاس ورسي تاسو ویلار ورسي چې دا خلک تاسو پیسې څه بیا په خپل ښکارا غوړي دا کار کوي
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب د سوداګری او تجارت د خونو په د خونو د او د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو په ترڅ کې هم اسلام آباد د هڅه کولې چې د دوړو هیوازونو ترمنځ روابط یو څه بهتره شي په دې تیر شو کلونو کې او کنه په یو وخت کې هم د سیاست نه کړي
سلامونه او نیکه له تاسو ته درنو او ریډونکو ته همدارنګه محترم ملما شاول ډاکټر صاحب آزاد ته
مننه
پاکستان د مخی سیاست لري هر وخت دا عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتاف تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې په خور کې یا کوم څه کې دوی موږ سره د ښه مناسبات لري او د خواخوږي لري ځکه چې موږ ګټ منفعتونه دي دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته د شمیوا او چې یو لمدی او نور ترکاری او دا شان ورستو نو قیمتي د بری استو تیبي بوتي ورته استو او دوی الټا پروسس کوي او بیا ری ایکسپورت کوي نو د میتا یعنی ډیر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي مثلا مخصن په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار چې دی کوي یا صادرون کې دی افغانستان ته یا دی افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته ورسي د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو هغه موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا اون کې ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو ارچ کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي، د غیر منطقي خبري الته کیږي، په کډوالو باندې دوی فشار اچوي، کډوال غریب خلک دی الته، تاسو خلک دی چې الته پیزه سره ښکار کار کوي، یو پاسل عبدال کې یو نفر اتویل چې دا خو زه خو اصلا په پښتو مې هیر کړی دی، او هغه چې کوم ځای څخه راغلی ما غبره پیدا نه ځکه چې زه تل چرالم دی کلانو، او بیا هم دلته لوی شوم، بیا مو چوانی کول، بیا وروسته یو سر بیم وګټلې، بیا مو هټۍ جوړ کړی، خو سار شي پاتې شو زه تل راغلی زه نه پوهېږم د کوم ځای وانسان څخه یم، اصلا ځکه چې زما پلار مړ شو، زما مور هم زړه ده ډیر، هغه خپل حافظه له لاسه ورکړی دی، نو دا خلک شړلې دي، هغه راغلي دي اوس افغانستان ته، که څه هم زه خپل په وسره د زموږ یو طاقت تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیرنې ټول په مرکز کې، یو لس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو، او دا خلک چې راځي سلو لکه خلک دي په سلو لکه خلکو باندې مشه کولای شو، نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر اوسه په افغانستان سره.
ما نه نه حافظ صاحب د خبرونه بل مل منه مهم را سره یو ځای شو، صابدینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک خوانی کمیسیون مشره حمیدی، اغلی حمیدی خبرونه تشرحلی، دغه په پاکستان باندې د بشري حقوقو د بیلابیلو ډلو او د ساسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خوري ونه شړي، څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
تاسو ته د خبرونه ملما او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه نکېلي، واقعا دا ډیر د صحاده موضوع ده او اړینه موضوع ده، په ځغه خیالات کې چې د افغانستان خپل د ماقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره، اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ ده، د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ ده، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې، اکثره ناغه ماجر منګ خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو پینځو لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده، مختلفو هیوادونو ته چې ډېر تر افغانان زمونږ ګاونډي هیوادونو ته نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا سالور نیمو لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی، او کومګه چې ستاسو نړیوال اسناد ترې شو چې د بشر د نړیوال اعلامي د تصویب نه راپدی خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د رسنیدونکو یا داخلي بيځای شو د وضعیت د خوالي د لپاره دا اسناد تصویب شوی دي، کاغه اسناد ته مونږه وګورو په دغه شرایطو کې یا په دغه خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا مونږه د بيته رسنیدو د غلړی چې د 2001 کال نه راپدی خو پایل شول، ځکه دا ماجرم په درې کټګوري ویشل شوی، یو هغه ماجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنری سره چې د ماجرینو د لپاره کار کوي، د یونیسف دفتر د هغه سره رجستر شوی ماجرینو، یو هغه ماجرین چې ورسته دا غینې دا یوې مدارې د 2013 کال نه ورسته هغه یو تعداد ماجرین ځان سره رجستر کاوه، یو هغه ماجرین چې هیڅ ډاکومنت نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې، یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اغستی، خو په فعلی تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید د دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و، د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنری او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې دا وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوی چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیر ترستنیږي، واسطه اول خود افغانستان فعلی شرایط دي ته متعید نه دي، د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړي، چې هغه نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار د پاره ماجر شوی فعلی شرایط د افغانستان منګه د ماجرات د بیر ترستنې دو لړۍ د نړیوال اسناد پر بنا او د قوانینو پر بنا پاغه یوادونه نه خلک ماجر کیږي او بردرونه خلاص کوي بیر ته د راستنې دو تر څو پوری چې زمينه پاغه یواد کې نه مسایده شوی به ورسته د زمینی د مسایدونه جانبین وادونه به شرایط دي ته مسایده خو بدبختانه منګه اوس وګورو چې اجباری استل دي یعنی په اجباری توګه ماجر به ته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي په اجباری توګه باندې د ستونزو سره د مشکلاتو سره د دې لوټکیږي د دې اموال دپتیږي او دې په ډیر د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنېږي هغه ماجر چې راجستر دي د دې د لپاره ادارې بازې سببین نیسي لکه د ایو ایم د ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسیا د اداره خو هغه چې راجستر نه دي هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوالو اسنادو ته هم کتنه نه کوي دغه پروتوکولونو ته اما کوم تصمیم چې خپل نیولای هغه تصمیم په قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمیر چارواکو ویل دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به داغو کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي او ازادي رډو ته یو شمیر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راسته ولیدي چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړه ولیدي. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چېړو چې طالبان څه کولای شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي پڅوکي پروګرام د ازادي راډیو اوري موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترڅ کې له پاکستان د کډوالو راستنیدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څخه زی پرې بسي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د بشري حقوقو فعال صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب د بحث دوم برخه تکرار شو د لدغه کډوالو سره طالبان څه کولای شي، څنګه کېدای شي چې وخت د دوی په لاس کې د څنګه کېدای شي چې د سیاو ناورین رامن ستنه شي چې په ژمي کې دوی لډیر بد حالت سره مخامخ نشي او عادي ژوند په افغانستان کې داخلك عادي ژوند ته دوام ورکړي.
ګورې طالبان یو ځل دغه راستنېدونکو سره نه بلکې ټول افغانان سره ډېر څه کولای شي په تیر دوه کلونو کې ډېر څه کول. په لبا د مرغه نه یې کړی او نه یې کوي، هغه چې نه یې کړی هم نه کوي. دا تو کوی لمن د وړې د چې د خلکو سره مسته کی لمړی دا چې په درستنې دونکو کې هلبته د 2021 د اگست نو ورسته دا شاو په یو شت څلور ویل چې یوازې پاکستان د ماجر څلګې د خپل طالبانو له ظلم جبر حالت د هغه څه مثلا ډیرای دا شکر نه شخص هم ځپې ژوند چې یوازې د ډیره لپاره پاکستان ته ولاړ سره د دې چې په ټول معنا په ټول فکری
آزاد څه د سوال برخه ته لطفا راشه، یعنی طالبان څه کولای شي؟
هم دې تر اعظم دا موږ خود اسنادو په اساس باندې نیو کې کولای، لکه تاسو به لیدلی چې د تیر ونې د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا ویل چې هغه مرسته چې افغانستان ته د بشري مرستو په نوم باندې هغه ډېر به طالبانو ته دي او طالبان یې ځنی پټوي. اوس نو کله چې نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې او د خپل ځنی اخلي نو بیا د توقع نشي کېدای کولای خو هڅه شي طالبان ام دا وسته دا چې وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي ورکیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوه درې میاشتې لپاره د اوسېدو زمینه مسایله کې همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي. بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپل پروتوکولونو سره مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبان لري ته وکړي، امنیت یو څه دی له مخې یا د کارمندانو د کمښت له مخې د طالبانو په ترو باندې طالبانو لارې د خلکو سره مرسته کوي. نو آلته مرسته ساده دي تر څنګ دي تر څنګ هغه اوبې طالبان په خپل کوي، مثلا د افغاني د سبا د ساتلو او ډېر زیات بشته د کمپاین مو کوي تر څنګ د هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی ادعا کوي د هغه له مخې دغه ستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري تر اوسه پورې د طالبانو را داسې پرته لیدې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپل کابینې سره لیدلی او د خپل کابینې ته وینا را کړې ده چې د پاکستان څخه د ستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې حق باندې تر اوسه طالبان په درسې یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی. نه یې د پښتنو سره شریک کړی، نه د عددې د مهاجرینو وزارت یا مثلا د صحت وزارت په برخه کې ده پښتنو سره څه کوي. د دې تر څنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او هم په مغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات بدل شو پخوانی خلکو ځای طالبان هغه دیغو د ازرسه هیڅ نه دی ویل چې په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې تر څنګ د هغه ټولنو سره د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په داسې برخو کې یو یو مشترک تشکیل لري. دی یو له خوا هیڅ ډول هیڅ
داسې ماننه
ماننه
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولی شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې یو سره کم کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین الملی ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملی ډګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پاتې شوي دي په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته، او دوی دا پیسې بدلي په افغانۍ او دغه اثر څخه بیا خپل دي لګښتونه لپاره ګټه پورته کړي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10 سلنه راټیټ شوی دي، اما ستونزې زیات شوی دي. یو خو هر کال تبیت شو تقریبا 1,600,000 نوې خلک راځيږي، او دي ځوانان بیا کار دګر ته ځي. او په عین زمان کې د کډوال چې راستنه کیږي افغانستان ته، دا د کلی اضافي باندې دوی کور غواړي، دوی دوبه غواړي، دوی جامع غواړي، دا په دې شمه په درشل کې دوی سوان مواد غواړي. زه ګومان نه کوم چې طالبان په دې باندې بدلی شي چې وکولای شي دا مسائل په سمه توګه سمبال کړي.
مانه نافذي صاحب، اغل حمیدی، تاسو فکر کوي چې طالبان څه کولای شي چې په دې شمه کې لدې خلکو سره برسته وکړي او څر ډول مرسته کولای شي؟
البته تر کومه ځای چې مونږه خبري او خبرونه او طالبان تدبیر د مافورې د کوم میکانیزم او کوم ځنګړې پلان دغه راستنېدو د بهیر د پاره نه لري، چې دوی د نړیوالو ادارو سره د دې د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږي باندې دوی کوم خاص پلان لري، ځکه راستنېدونکي پلان مهاله مېز مهاله او ګډ مهاله کې ځنګړم راستو ته پلان مهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري، باید د دې لپاره پلان ترتیب شي په منځ مهاله کې او په وګد مهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده، د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارمندنې موضوع ده. نو تر دې د مپورې کوم بیړنۍ مرستې چې الله کده خوراکي توکي باز غیر د دینه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوی ماجرین سره دا غیر د راجستر شوی ماجرین سره ایو ایم اداري یو څه نقلی مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنۍ توکو د کور د لوازم مرسته د دې سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو کده چارواکو خبرې واوري، د خبرې د دې د مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسی باید د دې لپاره سره د دې ټول قوانین په تعلیق کې دي، ټول په تعطیل کې دي، ټول د سوال لاندې دي، ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځنګړې پالیسی د به سره ستنېدو د لپاره ځنګړې فرمان موجود و، چې دا غ فرمان په اساس باندې کمیټه وا چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو، د کار مندنه، د روغتیا مرستنه، د خوراکي توکو نه، د فخاک د اوبو نه دا ټول ادارې پکې معلومې وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي، نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کون شي. دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي، او د قانوني ماجرو دپاره هم پاکستان 1.1 میلیونه البته دغه چې راستنیږي بیرته، خو د دې دپاره د هر شي زمینه باید مساعده شي. اکثرا دوی په شرقي ولایاتو کې میشت کېږي، په شرقي ولایاتو کې صرف هماغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی، او خپل په تورخان بازار کې د ایویم او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره وه چې د یو څه ناسم داسې
کړل.
نو دغه پلانونه که موجود نه وي، او بل خپله د پیژندنې د بحران سره اوس
مخامخ
پیژني نه په رسمیت، نو په دغه سالاتو کې که مرستې هم کېږي، مرستې هغه خاصو کسانو ته نه رسېږي، هغه کسان چارمن دي هغې ته نه رسېږي تر کومه چې مونږ
مننه.
نو د مرستو د ویش دپاره وحدانیت، یووالی، ښه پلان او ښه برنامه که موجود نه وي، زه فکر کوم چې دوی به ونه توانېږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسوي.
د مننه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان علي کوزی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. علي کوزی صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو په افغانستان کې اسي کله تاسو واورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پوری په افغانستان کې دننه څه شوي د راستنیدونکو کډوالو لپاره؟
بلې، سلام احترام تاسو ته او محترم میلمنو ته، او هم دارنګ تاسو د راډیو اوریدونکو ته. د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سطور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود و، یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې، مخصوص کمیسیونونه جوړ شوي دي، او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي، او د هغې دپاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري، او بالاخره دوی ثبتیږي. او دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي، یا په ولایاتو کې امکانات لري، یا هلته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري، او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روستنو، هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي، او بالاخره ځي هماغه ولایت ته، او په هغه ولایت کې هم کمیسیونونه جوړ دي، هم دوی دپاره د مسکن او د دولو زه د فارق کومکی یو هم وسه د سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي، چې تقریبا د 50-70 میلیونه ډالر نه په تورخم کې، او همدارنګه په موخه 50-70 میلیونه افغانۍ په تورخم کې، او همدارنګه په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او داشیان د بعضی ضروري شیان دوی ته برابر شوې دي. وخت چې دوی باریږي موټر ته چې رسیږي، دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرفه نه دفعه کېج ورکول کیږي، او دوی زی یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته الته او ته پنغاله جوړ کړي دي، او په ماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي. ژوند د اته د امکانات چې دی هغه ته برابر شوی دی، مګر ژوند یې سخت دی، د کې هیڅ شک نشته.
الکوزاسب محترم، دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې به مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,000,000 افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي، که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او څلور برابره شي لکه څرنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
او ښه، د دې څخه نشته چې پیشبینی دقیقه څوک نشي کولای، اما وضعیت به ښه نه وي، ځکه چې دغه څلور لکه سره موږ تر اوسه پورې چې یو دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوي، او کدا 1,000,000 خلک راوستل شي او دوی باندې دغه وشي، په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغه یې روزګار کړی، د 40 کاله په پاکستان کې تیر کړی. موږ سره داسې اطلاعات دي چې موږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانې لري، موږ هلته موټر یې ناشتي دي منګالته خدمات کو منګه د قالینو کارګاوی لرو یعنی تاسو ته به معلومه ای رسمي خبره ده چې د ډیر شونه تر 15 پیسه ده پورې په دې څلويخ کال کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل منګه په زرهاو خلک لرو چې الته کاروبار کې یو خواغه ماجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنګالو کې یا تل د مزدوري د فاره دی او حالت د فاره او هغه الته کار کو مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې زموږ سرمایه څنګه کیږي موږ یو میلیارډ دوه میلیارډ سرمایه گذاری کړی د پاکستان کې که دغه ټول خلک راستل کیږي یو بخش د سرمایه گذاری چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمينه مساعدهږي گرچه امارت اسلامي ډیر ښه تدابیر نیولې د خلک چې سب تشمار کوي یا پر کمپیوټرایز کوي د کې ګوري چې د کې مسلکی خلک څوک دي دا خو تلويخ کاله مخ کې چې یو دقام تل دی الته زامن او نونو دوی مکتب ولې دی دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي یو تعداد پکې انجنيران دي یو تعداد پکې مسلکی خلک دي دغه مسلکی خلک دي کې هیڅ شک نشته چې موږ په درد باندې خوري موږ په خپل داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې یو چې دغه مسلکي خلک که چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې ځکه موږ تر اوسه پورې 15,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي نو کداه کې یو تعداد خلک شته چې دې ته پر کار پیدا کېدل شي اما هغه سرمایه چې زمونږه د اواغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته
ماننه لکه زه سب ماننه په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم آزاد صاحب د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې ل نړیوالو اصول سره سم څنګه کېدشت چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړو دا په پاکستان کې منجمد نشي
ګوري په پاکستان کې ډوډه ولا پنګوالي د افغانستاني او په متوسطې کچې یا د ټیټې کچې یا یو لوړ کچې باندې چې مثلا د دوه نمونه زغواخ سما د لکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېر پنګونه کوي همدارنګه مثلا نجیب زراب ګروپ دی ډېر زیات پنګونه کوي دا 14 میلیارډونو ډالر دی پاکستان هیڅ کله هم دغه پنګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولای چې ډېره لاندې متوسط پانګوال چې څومره دي خصوصا په پنجاب او په کراچي کې لاهور او کراچي کې او چین نه چې دوی خورا ډېر کاروبارونه لري د دې د ایستلو هڅه هم دوی نه کوي ځکه د دې سره پانګه وځي او د یو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه لکوزای ګروپ هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري ډېره د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نشي کولای پاتې شو د ټیپیکا چې کاروبارونه په پاکستان کې لبه د مرغ د خپل دغه راپور چې پرمو اول وسته فال جزیره کې یو سړی راپور شوی دغه نور وایي یو ځان چې د حضور استنی هغه خپل سکتور سوځي هغه دغه سوځي چې په لسمه برخه پیسې هم نه تر اخلي څو اجازه نه ورته پاکستان چې د خپل چا باندې خاصه دغه څه به کړی او دغه ته راول ولې نشي هغه چې دغه څه د پیرم زر خپل سکتور سوځوم د دې لپاره د نړیوالو قوانینو لمه کې لبه د مرغ اصلا د پاکستان دغه پریکړه دا چې لاوازي د ټول نړیوال قوانینو او کنوانسیونونو نقص دی یو داخله نړیوال هو اله دا د ملګری ملتونو د انشيار او د راپدې باندې خبرې وکړي په یو باندې وړاندې د سابکو په مجلس کې په امریکا سناتورانو دا خبرې وکړي نو یو خو بشري حقونه چې یې انشيار او کنوانسیون چې دی آی سی سی پی آر او انډیا چې دا ټول نقص کړي دي د دې لپاره هلته دا یو سختار مسله چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري په نړیوال پلیټفارم باندې د موضوع راپور کې نه طالبانو یادونه کوم نو د دغه سټیک اچ باندې دغه پنګوالو بدبختانه هغه دفاع کوي څو په لوړه کچه کوم پنګوال یو څه دغه په باندې څنګه زمينه نه مسایله پنګوال د لکوزای ته دستا پنګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوثر شي په ډیر هنر به راغواړي راټولې به کړي وو ولا شته ګورواچ ولا دا سره حل وځي په افغانستان کې د شله کلونه کې یو حقوقي مسؤلیت هم پنګوال نه درلودي نو په تیر شله کلونه کې جمهوریت هم مهال باندې چې پنګوال دا زموږ کوي چې په لوړه کچه باندې پنګا چونه په افغانستان کې وتی ځکه دا چې هغه پنګا چونه هغه لست زړه کله نور ناس په ما کې کړی ناس دي نو نن خو دې په د پاره نه قانوني چوکاټ مو چې په افغانستان کې نه دي تر څنګه هغه چې د تجارت یا د پنګا چونه
مینه ما سایه ده مننه آزاد سره
ورکولی بندرونه باندې بدبختانه نو دا یو ډیر لوی څه ده د سیسټم د فارات سیاسي ځختانه څه غره دي دي
مخکې تر دې چې په امده برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم د یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې بزرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بیسباتی او په پاکستان کې د نامنوی له عمله وتل دي او دا د پاکستان ځین سیاستوال هم تاییدوي د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بند کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله اهدا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانوم د سرطان د روختون لس فیصد بهرنی ډاکټران له پاکستان وتلی دی او پاکستان پریشته دی پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی حافظی صاحب له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندې شي او بیرته د افغانانو مربوط شي کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقالوي څنګه ممکنه ده
مخکې جواب کوئ دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دی مخکې نو او ما نور سلامونه وکړل دی کې نو
دوی وروسته راغله بله
عبدل نور صاحب یو زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات دي سبب وګرځیدل چې د اقتصاد د توان ویني او خیر خلک چې د بوران او رکود وو لیدل هغه خو د کامنولث غړیتوب لري هغه لپاره یو څو اسانتیاوي شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې همدارنګ د دې کولې شي چې په ډېر شتمن هیوادونو لکه بریتانیا لکه استرالیا لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري او سره موږ د نږدې خلک دی لیدل چې په لندن کې هم تاسو هم پتا ست چې ډیر پاکستانیان التر شروال لندن هم صادقانه پاکستانی پات شوی نو دلته پاکستان کې سرمایه کټه پاکستانی سرمایه کې بارنه سرمایه دوی خپل دیګ چې لپاره ځای لټوي او کله چې حالت او زمونه سپ نو دی تختی او د خلک تشدیدلې دي د پاکستان څخه او حتی کاستاس پامي سورز د مخه دوی دا تشويش کار کوي چې د پاکستان څخه قاچاق کوټوګه ډالر زی وهتا افغانستان ته اما دا چې درښتاو کنو خو اما دا بالکل برسیره ده د پاکستان سیاست د اقتصادي ودې لپاره نور کار نه ورکی دوی هر وخت نه وځي مشته او غونډي ته مشکلات ته زیږي بلکې خپل مولدین ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوي نه برابروي نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کډرونه کوم چې په ملي سطح کولای شي چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وڅېړي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډېر زګرت شنی نو د افغان سوداګرو او د افغان پنګوالو د افغان خلک چې استرشوی دي د پاکستان څخه خلاصوی دي د هغه د پیسې تر لاسه کول لپاره متاسفانه د روسي یو مختدر رسمي او مشروع ادرس شونه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسساتو کې ورودانګي حق طلبی وکي او د دې غشتره وکي چې د دې حق باید ترلاسه شي پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره وکړل چې 15000 کلداري وته اجازه ورکړل او نور هر شي چې مونږ یې تلپاتې شو زموږ د تاقه اوسې اقدامات کړی تر اوسه پورې د الکوزیشته په تفصیل دا موضوع معلومه ده او دې په خپل هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړی دي اما خو موږ د اوتاق یو خصوصي سکتور یو زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړي او بین ملي مؤسساتو کې یا اربیټریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین ملي یا محاکم ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي متاسفانه د افغانستان حکومت پرسپکت پیژنل شوی ندی په هیڅ ځای کې او دا محکمو کې دوی اقامه دوی نشي کولی.
مننه حافظی صاحب. الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی، نو الکوزی صاحب حافظی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم ډیر څه په دې برخه کې نشي کولی، که تاسو نور وضاحت ورکوئ لطفا.
بله، اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډیر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عاطزي صاحب ته او آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم. ځکه نو وخت رالم ګوره داسې یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډیر زیات امارت ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زارو غړپ باید تیر شي، دنیا زموږ حکومت وکړي، د دې مهاجرو غم باید وخوړل شي، د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی تر اوسه نیت راغله ده د خلکو تکمن کور پیدا نو کو د مهاجرین په دوه قسمت دي. یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمی زی او راځي دا غوي پېښه ده، اما یو تعداد کاروباري خلک دي په افغانستان کې زمکه ډیر زیات دي سکتوري خصوصي دي ته آماده ده. دا اوس منګه په هرات کې د زلزلې د پاره په زورګونو کورونه زمونږ سکتوري خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي. همدغه شانتي په هر ولایت کې منګه 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو. یعنی تاسو وګورئ 300 میلیونه خالی میرویس عزیزی کومک کړی دی، داسې نور تاجران دي. زه وایم چې د پاکستان سره دا معامله وشکول شي او موږ د خپل وطن او د خلکو لپاره اول دا کارو کو. یو دغه خبره دا ده چې چې اپیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چنتي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیکم نه لرو. ادي عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژنې، ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري، ملک دې نه پیژنې، نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي؟ خود تاریخي او دغه کني لارې شته په جهان کې، اصول شته، دا ټول دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده. مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شویو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تلیو. هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو هغه په ارتباط باندې مونږه ته جان چی و او بل اخر مونږ ته خپل دوست او خپل د ملک ته دره اویل چې تاسو د ملک دی. هو اوس چې دغه سی حالت راغله ده، دغه انتقالي حکومت چې داسې یو انتخابي حکومت نه دی، ډیر به مسولیت اقدامات کوي، زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي. زه په دې باور یم چې چیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومک کوي چې موږ ورسره په جریان کیو او دلته یو 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 بلبلی فشار را نشي د دې خلکو سرنويش کې په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلې، نو 50,000 کالدار خټولي 2,000 یا الله سره افغاني شوي، په دې 1,000 افغاني باندې د دې سړي غ کرایم نکېږي. نو دا دې یو تصمیم دی، دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډیر زیات بد دی، هم په اسلامي لحاظ، په بشري لحاظ. په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چالته دي او دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار شته دي، پیسې وسشته دي، د مړي ژوندۍ د پاره پرې خوستلې دي، هغه په یو شکل او بل شکل الته پات کیږي. او د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې زمونږه تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې اپیزي صاحب دقیق پویږي. موږ په خوانه موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې اپیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او الته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت کې سره ایسایه و په میلیاردونو ډالر الته کالداري الته خلکو کورونه اغستل دي، الته خلکو دکانونه اغستل دي، الته خلکو ترانسپورت اغستل دي، او دا اکثره د قبایلی خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خويندرا کول زمنګ په نامه دا نه دا کېدل، اوس چې هغه زمکه خرڅي د 15,000 روپو ته په 2,000 غواړي یا په 3,000 غواړي، ټول سلام دادې دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نم دادې چې دې ته داسې په تفاوت پاتې نشي او دا باید ورسره خبري وشي. ذکر رابطې دومره ډیر پد نه دي د پاکستان سره سره دي نه چې یو سیاسي امنیتي خلپړتیا به داغلي، اما مناسبات بد نه دي. دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان او الته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو، د طالبانو بیرغ الته ولاړ دی. بلان دوی هم باید خاموشه پاتې نشي او خصوصا د دغه رویش او د طرز عمل چې دا دوی وځکړی دی د پاکستان حکومت،
دته په دفاعي ټکی ورکی او انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري د او واقعا قابل د قبول داس خو نه ده چې پولیس ورشي او د کورنه راو باسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي لوړ کې ته راولي درش په لوړ کې کې ولاړي او به راپوري باسي دغه نه او هر نه هر چانه هر شی پاتي نو دا چې کورونه هم شته چې بچي یالته چا پاتې دي خزه دې مختره اوخته ده زامن یالته پاتې دي دې مختره اوخته لده نو دغه دا خو په هیڅ دنیا کې تر اوسه پوري نه ده شوی ولا کومره ظالمانه برخورد هر هیڅ هم نه ده کړې خو په هر صورت اسلامي امارت هم چپ په خپل پاتې کېدل زما ته نظر ز فکر کوم چې دا ښه کار نه ده دا خلک زمون خلک دي مونږ اسلامي امارت ته احترام لرو مونږ رعایت یو او مونږ دلته سرمایه گذاري کوو ان شاء الله یو دوه کال به په غریبۍ سره تیر کو خو بیرته به ان شاء الله په روان حالت کې راشو بیرته به اقتصاد ښه شي زراعت به ښه شي خلکو ته ځمکې ښې ډېرې دي او خلکو ته د کورونا ورکي خلکو ته د ځمکې ورکي یو یو جریب ځمکه نیم نیم جریب ځمکه دې ورکي او خلکو ته یو تو کوټی جوړی کی یعنی مونږ او ریسرچ کړی دی د څلور لکنه تر شپږ لکه روپو پوری افغانۍ او پوری یو کور جوړیږي نو ملل متحد هم باید کومک وکړي دغه شان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نور ځایونو سره او زلزله او مسایلو سره کومک کیږي دا خو یو لوی څلوېښت کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی او مغه دغه جهان زمون سره کومک کو چې مونږ خپل وطن وران کو وس خو دا وطن را لبا جوړ کی او داخله راولي
ما نه نه
تشکر
ډیره مننه الکوزه صاحب مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخسه کور ودان د خبرونې څو دقیقې پاتې دي د لپاره چې دا بحث راغون کو په لنډو باندې د اغلی حمیدی په لنډو کې تاسو نظر واخلو څو باید وشي چې په دې ژمه کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي مشکلات په خپل حال لیکن باید څو شي تاسو وړاندې سره
البته زما په اول قدم کې د تجربې په اساس چې یو ښه قوي امغږي کده اداره په رسمیت پیژندل شوې ده یعنې د خپل مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري چې بیرونی سیاست هر څه د غبیل خبره ده یو قوي امغږي هم دغه د پنګوالو ترمنځ ځکه زیاتره هم داسې چې موږ د میډیا د لارې اورو پنګوالو په طبیعي پیښو کې هم دغه پنګوالو وکړي او اوس راستنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیرنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه هم دغه پنګوال دي چې خلکو سره کوي هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې سی خدمات او ټول کې دغه مرسته د همدې پنګوالو ده نو د دې لپاره باید د یو قوي همغږي په داخل د هیواد کې باید ولري خارج د هیواد نه د پاکستان د هیواد سره ځکه دغه پروسه چې ده دا پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه د نړیوال اسناد نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ ریګونی پروتوکولونه د هغه بيخي خلاف ده ځکه د چې کوم شرایط تکلی دي دغه شرایط د قوانینو نه د حقوقي چوکاټ نه د پورته شرایط دي دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د ماجرات لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي سره د دې چې د راستنېدو اجباري راستنېدل دي شرایط دې ته آماده دي د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت خو به هم دا خبرو اترو سره تړتیا لري ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته د هلته پیدا کړي وو هغه د هلته زیات شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولای چې دغه ابتدایي مزلات ته دي
راتلونکي
ځانګړي توجه او پاملرنه او قوي همغږي ته اړتیا ده.
آزاد صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه باید وشي چې له یو ناورین نه جلوګيري وشي چې په دغه می په وخت کې کچرته د افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي.
تر ټولو اړین دا چې نړیوالې مرستې باید لاړې شي او منظمې شي خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی مثلا د فلسطین او د اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی او د دې ترڅنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړي توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دی لکه مخکې مې نمونه واخیستل مثلا جنرال ګروپ او دا خلک دا کولای شي چې ذکر دی د سرمایه هم دی او د دې سرمایه درا استل سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي که دا پانګوال هم د پاکستانیو سره خبرې وکړي چې هدا خپل په دغه څو میاشتې کې د ژوند پر مهال باندې دغه ظالمانه او جبرانه لړۍ ودروي او بیا بده نو سبسلی کې سره ګورو دا هم یو تاثیر لري یو دې تر څنګه برته کې مسؤلیت لري کینې لري مسؤلیت حاکم تور اوړي هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي هغه څوک چې په ملیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي هغه ته مسؤلیت تور اوړي هغه باید د خپل امکاناتو پر وړاندې کې د افغانانو لاسونی شي هغه ته د یو سره نړیوال ادارې نن هم په تیر دوه کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایدلی دي هغه هم دې نړیوالو مرستو له برکته دا نړیوالې مرستې نه دي باندې سوي دا روانې دي لکه پر سم ځای نه دي لګېدلې په تیر دوه کلونو کې نه دي لګېدلې نن باید ولګېږي د اقل حد اقل یو 50 سره پر سم ځای ولګېږي حاکمه ډله مسؤلیت لري حاکمه ډله امکانات لري هر څومره محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې یې خپل پاچاهي روانه کړې ده خپل حاکمیت روان کړی دی دا باید منظم شي او د افغانانو لاسنیوی وشي دي رسک اب افغانان په څومره په توان کې دي موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو یو د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي دغه راستنی نو کې ماجینی لاسنی ولا هغه نشي کولای دی خپل امکانات صفر دی هغه افغانان خپل کاروبار نه لري بیروزګار دي قربت او چې لري لکه دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړي توګه په ځانګړي توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېر لوی پانګه اچونه لري او حاکمه ډله په افغانستان کې کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي ترڅو د ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظی صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړ نه شي او یا هلته ضایع نه شي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشول چې په افغانستان کې د سي حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو پر رسمیت پیژندلې او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ کنن په کابل کې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان آرس شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولې وي دغه افغانان شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
اول خو لکه چې مخکې زما همکار ګران کوزه ویلي سو کارونه ترسره شوي دي. اول خو دا آزادی اتاق مشترک چې دلته زموږ دوستان ته مراجعه کړی دي، هلته ځانونه ثبت کړي، اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي. په دغه کې کار روان دي، اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري او حتی په د تورخم کې او په بولدک کې هم، دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي د ندار دی اتاق ترهبری غړي دي ډاکټر مخلص احمد نومي، هغه پوسره هم دي دا مرستې هم رسېږي خلکو ته په عین زمان کې. دا هم ته پوس کې چې څوک څه کارا ولته دغه کاروبار کې چیرې وي متشبس کوو دغه سوشل ته پات شي وي دي دوی هم دلته بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره مثلا روسي سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي ترڅو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح پوری چې د افغانستان پاکستان سطح وي، خو طالبان ډیر نفوذ لري، ته ډیر کار کولی شي، هغوی سره ډیر مناسبات لري، د پخوا څخه سره دوستي لري. دوی باید دغه لکه چې اکوینه وفرمایل، دوی باید چپ پاته نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږي.
ډیر مننه حافظی صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم، اغلی حمیدی له تاسو څخه هم، او له الکوزی صاحب څخه چې څو شپې مخکې خبرونه پرې شو ده، له هغه هم مننه یم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخسته. زه هم چې بر تاسو پوښتنه سپارم.